رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ اخوشاله اوسئ د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
امریکا وایي چې د هلمند نارامه ولایت ته 300 تازه دم عسکر لیږي د پاکستان سترې محکمې امر ورکړ دی چې نواز شریف په قدرت کې پاتې کېدای شي او د سوریې په سر د دوشنبه خبرې بل وخت ځنډیدلې دي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه متي ولا عبد تاسو وړاندې کې
د امریکا د متحده ایالاتو فوجي چارواکو د پنځم به پروزوي چې په دوه راتلونکو نوي کې 300 تازه دم سمندري فوجیان د افغانستان د آرام ولایت هلمند ته استي په افغانستان کې ناټو د غوث ماموریت یو ویان بل سلون د امریکا اکثر خبرو کې وویل چې په هلمند کې د دې 370 ځای پر ځای کول یو معمولي اقدام دی د ښاغلي سلون په وینا دغه امریکایي فوجیان د همدومره شمېر سرتیرو ځای نیسي چې په هلمند کې تر دې دمه افغان امنیتي او دفاعي قواو ته روزنه ورکوي د افغانستان اجرایي ریاست په هیواد کې د کورنۍ جګړې او د بحران په اړه د احمد ضیا مسعود سرګندون ته په غبرګون کې ویلي دي چې د کورنۍ جګړې د پیښېدو په حق له هیڅ اندېښنه نشته د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د احمد ضیا مسعود د ګوښه کېدو پرېکړه د ولسمشر خپله پرېکړه ده چې د خپل انتخاباتي سیالیو د ټیم د یو غړي په اړه کوي ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې په دې حکله د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره مشوره نه ده شوې هغه وویل
من فکر نمی کنم که آقای مسعود از جنگ داخلی حرف زده بود
ښاغلي رحیمي وویل زه فکر نه کوم چې ښاغلي مسعود به د کورنۍ جګړې په اړه خبرې کړې وي او موږ هم ورڅخه دغسې کومه خبره نه ده اورېدلې ولې په خپلو خبرو کې ټینګار پر دې و چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان سولې استقرار ثبات او ملي اجماع ته اړتیا لري او کله چې په بیله پرېکړې کېږي احتمال لري دا بهیر له ستونزو سره مخ کړي د ډیموکراسۍ په بهیر کې اختلافات رامخېته کېږي ایتلافونه ماتېږي او مخالفتونه رامنځته کېږي خو دا په هېڅ ډول په دې معنا نه دي چې خدای مه کړه موږ د کورنۍ جګړې او بې ثباتۍ په لور لاړ شو
احمد ضیا مسعود جمهور رئیس غنی لخوا لکاره د ګوښه کولو وروسته وویل چې جمهور رئیس د هغه د ګوښه کولو حق نه لري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند جوړولو کار رسمن پرانست جمهور رئیس غنی د دې پروژې د پیل کېدو په مناسب کې ویل چې د اوبو په مدیریت سره به افغانستان اوبه بې ځایه نور هېوادونو ته ونه بهیږي یو پاکستانی پارلماني پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په لړ کې راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي تر اوسه کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس آیا صادق په مشرۍ د پاکستانی پارلماني پلاوی د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه او دواړو هېوادونو هم رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي خو افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی دا سفر د بلې اونۍ په اوږدو کې ترسره شي د پاکستان ستره محکمه حکم وکړ چې په نواز شریف د اداري فساد د لګول شو تورنو لپاره پوره شواهد نشته او ښاغلی نواز شریف کولی شي چې په قدرت پاتې شي خو د محکمې د حکم په اساس باید په دې حق له نورې پلټنې وشي د پاکستان د ستره محکمې د 15 کسیز پلاوی دریو غړو د ښاغلي شریف د قضیې په حقله د استماعي جلسو وروسته د پنځشنبې په ورځ حکم وکړ چې صدر اعظم کولی شي کار ته دوام ورکړي که څه هم چې د دې پلاوی دوه نورو غړو د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه کړې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرې د ایران اتومي قدرت غوښتنه کنټرول نه شي نو د سیمې په یو ګواښ او خطر به بدل شي او په نړۍ کې هم ګډوډي خپرولی شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ایران ته خبرداری ورکړی چې د ایران په اړه خپله پالیسي له سره جوړوي ځکه چې ایران د نړیوال امنیت لپاره احتمالي خطر دی د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له مصري مقاماتو سره د لیدو لپاره قاهره ته تللی په پام کې ده چې ښاغلی ماتیس د خپل مصري سیال صدیقي صحابي سره وویني او بیا وروسته د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي سره هم ملاقات وکړي د اسرائیل فوج د چهارشنبه پر ورځ ویل چې هغه باور لري چې د بشر الاسد قواوې لا اوس هم ډېر زیاتې کیمیاوي وسلې لري. د بشر الاسد قواوو دوه اونۍ مخکې په ملکیانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه چې پکې لږ تر لږه نوي کسان وژل شوي وو. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډیمستورا ویل دي چې د سوریه په موضوع هغه خبرې چې د دوشنبه پر ورځ کېدونکې وي د امریکا د نه ګډون په وجه باندې بل وخت ځنډېدل دي. خو خپله مستورا به د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر د مرستیال سره وویني او راتلونکو خبرو باره کې به ورسره مشورې وکړي. په آسټرالیا کې حکومت بهرنیانو ته د تابعیت د ورکولو پروګرام نور هم سخت کړی دی. اوس هغه کسان چې د دغه هیواد تابعیت اخلي باید د آسټرالیا په ارزښتونو سم خبر او په انګلیسي ژبه هم پوره پوهوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس اندونیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد د مشرانو سره لیدلې دي. اندونیزیا ته د مایک پینس سفر واشنگټن او جاکارتا ترمنځ اړیکو پراخول ښودل شوی دی. بلخوا د امریکا او جنوبي کوریا هوایي قواو مشترک نظامي عملیات تمرینات پیل کړي دي. له شمالي کوریا سره د دواړو هیوادونو ترنګلو اړیکو ته په کتو دا تحرکات کولی شي یوازې په پیونګیانګ د برید پیغام ورکړي. د سایوس په نامه فضايي سفینه د نړیوال فضايي مرکز په لور روانه شوې. په دې سفینه کې دوه امریکایي او روسي فضانودان سفر کوي چې دې کې یو جک فشر او بل فدرو یو چخین نن د روسیې د پایکنور له فضايي اډې څخه روان شول. او وروسته خبر دا دی چې په امریکا کې د فاکس نیوز تلویزیون چینل د خبرونو یو ویان د جنسي زورنه ونې د تورنو په اساس له دندې نه لرې کړی. د فاکس نیوز ادارې د یو اعلامیې په خپرولو خبر ورکړ چې پس له هر اړخیزو تحقیقاتو څخه ویان بیل اورالي له دندې ګوښه کړی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واورېدل. قدرمن اوریدونکو په مو کړی د دې خبرونه لومړی رپورټه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نشته. د اجرایه ریاست د دغو څرګندونو څخه وړاندې د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار ویلی و که حکومت د هغه د برطرفی پریکړه بیرته وانخلي په افغانستان کې به سیاسي بی ثباتي راسي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
اجرای ریاست په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او بحران په اړه د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د اوړمې ورځې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د کورنۍ جګړې د پیښېدو په برخه کې اندېښنې بې ځایه دي. د اجرای ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا له کاره د ښاغلي احمد ضیا مسعود د ګوښه کولو پرېکړه د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د خپل انتخاباتي سیالیو د ټیم د غړي په
من فکر نمی کنم که آقای مسعود از جنگ داخلی حرف زده باشه.
خاغلی رحیمی ویل ز فکر نکوم چې خاغلی مسعود به د کورنۍ جګړې په اړه خبرې کړې وي او مونږ هم وسخه دغه سې کومه خبره نه دا اورېدلې. ولی په خپلو خبرو کې ټینګار پر دی و چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان سولې استقرار ثبات او ملي اجماع ته اړتیا لري او کله چې په بیله پریکړې کېږي احتمال لري دا بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د دیموکراسۍ په بهیر کې اختلافات رامخې ته کېږي، ائتلافونه ماتیږي او مخالفتونه رامنځته کېږي. خو دا په هیڅ ډول په دې معنی نه دي چې خدای مکړه مونږ د کورنۍ جګړې او بې ثباتۍ په لور لاړ. د اجرایه ریاست ویان ویل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او بحران په برخه کې هیڅ اندېښنه نشته دي. هغه ویل افغان سیاستوال حق لري چې دیموکراتیک بهیر د قانون او په هیواد کې د لوبې د قیدۍ په چوکاټ کې تعقیب کړي. احمد ضیا مسعود جمهور رئیس غنی لخوا له کاره د لرې کېدو یوه ورځ وروسته په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس غنی د هغه د ګوښه کولو حق نه لري او په یعنې وخت کې له جمهور رئیس غنی څخه غوښتل چې د ده په اړه دې پرېکړه بیرته واخلي.
اگر رئیس جمهور ای شوق داشته باشه که د کشور بې ثباتي باشه،
خاغلی مسعود ویل که جمهور رئیس دا شوق لري چې په هیواد کې بې ثباتي وي، ناامني وي او خدای مکړه زموږ په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي او موږ نشو کولای چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ پړاوونه ووهو، هغه په جمهور رئیس پورې اړه لري. خو زه ورته داسې ویم چې خاغلی غنی زموږ په هیواد کې د یو بل سیاسي بې ثباتۍ لپاره زمینه مه برابروه، د دې لپاره چې نور زموږ خلک د سیاسي بې ثباتۍ، ناامنۍ او کورنۍ جګړې زغم او طاقت نه لري. احمد ضیا مسعود ویلي چې اوس له خپلو پلویانو سره په سلام مشورو بوخت چې له سلام مشورو وروسته به د خپل راتلونکي اقدام په اړه پرېکړه وکړي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست په حکومت کې د چارواکو ګوښه کول او ګمارل د یو معمول عمل برخه ګڼي او وایي چې جمهوریت غنی ځکه له کاره د احمد ضیا مسعود ګوښه کولو پریکړه وکړه چې د جمهوریت ریاست د ویاند مرستیال د واخان مینپال په وینا هغه په خپل کار کې بریالی نه و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د احمد ضیا مسعود ګواښونه که په رښتیا ډېر اغېزمن نه وي نو لږ تر لږه د خلکو په روحي باندې ناسم اغېزه کولی شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کار څخه د لرې کولو وروسته چې احمد ضیا مسعود کومې خبرې کړي هغه د خلکو ذهنونه مخشوشولی شي او دا ځکه چې افغانان له وړاندې په یوه اوږده جګړه کې راښکیل شوي.
کله چې د ملي وحدت حکومت خبره تاسې کوئ په خپل ذات کې دا د اساسي قانون د موادو خلاف کار دی. دا یو داسې نوی تعامل چې نه په افغانستان کې پاتې شو او شاید په راتلونکي هم موږ د دغه سیاسي تعامل چې د ملي وحدت حکومت د هغو جبران وکړو د تاوان زه باور لرم چې په هغه وخت کې دا ناسم کار و مګر چې کله وشو
د افغانستان د چارو دغه کار په وایي چې اوس افغان حکومت چارواکو ته په کار ده چې داسې لارې چارې ولټوي چې هم د ملي وحدت حکومت په خپل ځای پاتې شي او هم په هیواد کې نسبي ثبات وساتلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پاکستان سترې محکمې یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې چې پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د فساد لګیدلې تورونه وڅېړي. د محکمې د حکم په اساس هیئت ته دنده سپارل سوې چې خپلې پلټنې په دوو میاشتو کې بشپړ کړي. د رپورت تفصیل به اوس واوري.
د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه وروسته لاغه وکړه چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مشرانو دوه میاشتې مخکې له محکمې وغوښتل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د فساد له امله سلبي صلاحیت کړي. محکمې نن د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پریکړه وکړه چې پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تورونه باید لا وڅېړل شي. که څه هم محکمې وویل چې هغه کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي خو د اسلام آباد په لارو او کوڅو کې اوسیدونکو شک درلود چې محکمه به د دې قضیې په اړه یوه مهمه پریکړه وکړي. دغه محکمې تیر کال د پاناما پیپرز یا د پاناما په اسنادو کې د شریف د اولادونو د نمونو د خبرېدلو له امله د هغه د بهرنۍ پانګې په اړه
دا سیمه معلومیږي چې دغه پریکړه به د نواز شریف په خلاف نه وي ځکه چې د پاناما په اسنادو کې د هغه نوم نشته. دا قضیه به د هغه د اولادونو کورنۍ زوم او لور په خلاف وي چې شتمنۍ یې پټې کړې.
د کاشف عمر په نامه یو محصل وویل چې دا به یوه بې پرې پریکړه وي.
فکر کوم دا پریکړه به نه خو د نواز شریف ګوند، پاکستان مسلم لیگ او نه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په پلاوی وشي. دا به د نواز شریف لپاره د وړو پوزه وي. یوه مهمه پیښه نه رامنځته کیږي.
یو بل اوسیدونکی د محکمې له پریکړې سره هیڅ علاقه څرګنده نه کړه.
خلک دې ته لیواله نه دي. دوی ټول غله دي. هر څوک حتی ماشومان هم پوهیږي چې هغوی غله دي خو د هغوی په خلاف به هیڅ پریکړه ونه شي.
دا نواز شریف پر خلاف دغه قضیه وروسته له هغه رامنځته شوه چې په پاناما کې میشت د موساک فونسیکا شرکت لخوا هغه اسناد خپاره شول چې له مخې یې د هغه لور او دو زامنو په بهر کې خپل شرکتونه درلودل چې په لندن کې یې د ملکیتونو د اخیستلو لپاره ترینه استفاده کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تل پر صدر اعظم نواز شریف د فساد د لوړې کچې تورونه لګولي دي او د پاناما له اسنادو نه یې د ثبوت په توګه استفاده کړې چې ګنې د پاکستان صدر اعظم او د هغه کورنۍ هیواد دوټ کړی دی. خان ویلی دی چې شریف باید په مانوي توګه له خپلې دندې ګوښه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، یو افغان چې 40 کاله په امریکا کې اوسېدی تیر اونۍ افغانستان ته واستول سو. موږ د دې افغان د کورنۍ د یو غړي سره مرکه کړې ده.
اشه نو فهم صاحب، ستاسو ماما چې افغانستان ته استول سوې دي په څه علت واستول سو؟
د څو زما ماما له دونه چې زه خبرې ما یو 15-16 کاله مخکې لکه چې چا سره یې غالمغال کړو، جنگ یې چا سره کړو، کوم کې څوک خوشي ونو. او نو کتاس لپت امریکای یو قانون ده څوک چې کنه په داسې معمولی جرمو باندې هم دغه شی وي محکوم شی وي هغه ډیپورت کیږي. د ډیپورټیشن اډرس د باندې ډیر وخت نه پیو خو د نوې ادارې د سیاو قانون نه دی کنه د سیاو پلان نیولی وای څوک چې کنه چې د امریکې تابعیت ونه لري چې دا رقم د جرمو باندې محکوم وي هغه بیرته لیږي. د هغه د هغې د څنګ ته کنه خو مونږ یې دغسې په حیرانې کړو مونږ داسې پیکه کولو هغه د هغو خلکو لپاره به یي کنه چې څوک دلته غیر قانوني زما ماما خپله ګرین کارډ درلودله.
بل څو عمر کېږي چې دی استولې دي افغانستان ته؟
مونږ نو د تېرې دوشنبې نه دې خوا ته کوم اواز نه ترې لرو او د میګریشن سالا لرونکي مونږ له وایي چې هغه پوهې دی خو تر اوسه پورې دې نوم نه دي اورېدلی دی چیرې دی کوم ځای کې دی مونږ خو افغانستان کې هیڅوک نه لرو.
بل دا خو تاسو وایست چې د امریکایي تابعیت درلودي او
نه 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 د امریکایي دایمي ستوګنه وو ګرین کارډ درلودل
سټیزن نو خو بیا هم په امریکا کې چې هغه څوک چې ګرین کارډ ولري او کنه ولري د دوی سره سمه انساني رویه کیږي نو داسې اوس یو ټولنه نسته یا یو کوم داسې مدرک نه لري چې ساس سره مرسته وکړي او د خلاصېدو یا د بیرته راوستلو دپاره کار وکړي؟
هغه کورنۍ درلودله هغې لور دلته پیدا شوې ده هغه په امریکې کې لري تابعیت لري کډه درې دي تابعیت لري ورونه درې دي تابعیت لري نو موږ ټوله کړه لکه په دې نړۍ پسې په دې ټولنې پسې ټیم پسې ولاړ یو درې وګړي درې کور درې نړۍ درې امریکا او بدبختانه هیڅ موږ کوم څوم کوم لاس نه راځي مخکې تا وویل کله چې کوم مؤسسې چې نشي تاسو سره کومه کوکي مونږ پنځه شپږ وکیلان سره خبرې مو وکړې هغه یو لکه په انګلیس کې چې وایي مونږ ته هسې غولونې خبرې راته کوي هېڅ خبرې راته کوي لکه چې حقیقت سره سمون نه کوي څوک مونږ ته وایي چې دا څنګه دی مایبو د دې په خاطر کېدای شي د امریکا افغانستان ته ونه لېږي څوک وایي چې تاسو ټول دلته افغانستان ته کېدای شي ونه لېږي څوک وایي چې افغانستان کې کنه د سیاسي وځخانو نه د دې په خاطر ونه لېږي بلکې هغه ټول دروغ دای په کار د چې بیرته دلته راشي د فامیلی ژوند کور مور هر څه دلته دي افغانستان کې دی څنګه دی ناروغه سړی دی دی هلته افغانستان پولې کې د ژوند په خاطره کې راځي دی خپل ځان نه دفاع نه شي کولی افغانستان وضع چې افغانستان کې ورځ په ورځ وضع مخ په خرابېدو ده دی د دې جامعې او د دې ټولنې یو وګړی دی د دې لوګ دلته دی د کور دلته دی مور دلته دی ونه دلته دی ټول فامیلی دلته دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
او د هم د دې خبرونه بل رپورت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ایران د سیمې د هیوادونو لپاره یو تهدید بللې او ټینګار کوي چې دغه هیواد تګلارې د باید و ارزول سي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ایران ته خبرداري ورکړی دی چې د ایران په اړه په خپل پالیسۍ لسره تر پای غور کوي ځکه ایران د نړیوال امنیت لپاره احتمالي ګواښ پیښوي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Iran په نړۍ کې د ترګرۍ مخکخ تضمین کوونکی هوا دی او په سیمه کې د ډیرو داسو شخړو د تشدیدولو تر شا لاس لري چې د امریکا ګټو ته تاوان رسوي. د مثال په توګه په سوریا، یمن، عراق او لبنان کې او د دې ته هم ادامه ورکوي چې د اسرائیل خلاف د بریدونو ملاتړ وکړي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې د ایران اټومي قدرت طلبي کنټرول نشي نو د شمالي کوریا په څیر نړۍ ته یو ستر خطر پیښولی شي.
ایران په دې نږدې وخت کې د منځني واټن بالستیک توغندۍ وازمایه او د خپل توغندیو انکشاف او شمیر زیاتولو ته هم ادامه ورکوي او دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2023 پریکړې خلاف کار دی.
په 2015 کال کې تهران هغه معامله له امریکا او 15 نورو هیوادونو سره لاسلیک کړله چې خپل اټومي پروګرام د دې په مقابل کې پټه په ودروي چې اقتصادي بندیزونه ترنه لري کړی شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تل پر دغه معامله انتقاد کړی دی او تر ټولو بده موافقه یې بللې ده. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن وویل چې له ایران سره اټومي معاملې د ایران اټومي خطر له منځه نه دی وړی
دا یو بل مثال دی چې د ایران په څیر هیواد مو چې د اتمی قدرت لرلو نیت لري د لنډې مودې لپاره لدینه ایثار کړ، خو وروسته به بل څوک ورسره مخامخ وي.
د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن وویل چې په دې معامله کې هغه خطرونه چې ایران په سیمه او نړۍ کې پیښولی شي په بشپړه توګه له نظره غورځېدلی دی. هغه وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د ایران له خوا نه پر احتمالي خطرونو په ډیره هر اړخیزه توګه غور وکړي او د لمنځه وړلو لپاره به قاطع اقدامات وکړي، خو هغه دا څرګنده نه کړله چې په دې باب څه ډول اقدامات کیدلی شي. د امریکا یو شمېر استازو د ایران خلاف د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کلکې نیوکې کړي دي، خو تحلیل کوونکي وایي که چیرې متحده ایالات وغواړي چې دا بندیزونه پر ایران بیا ولګوي نو د یوې نړیوالې موافقې نه به یې سرغړونه کړې وي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې دورې د لومړیو سلو ورځو بشپړېدو ته نږدې سوی او د هغه د محبوبیت کچه په پرله پسې توګه د 40% په شاوخوا کې ده، چې دا د یو نوي جمهور رئیس لپاره یوه ټیټه شمېره ده، سره له دې چې د هغه د بهرني سیاست کچه په سوریه او افغانستان کې د پوځي حملو څخه وروسته یو څه ښه شوې ده، خو کورنۍ اجنډا یې لا هم همدغسې دوام لري. په دې باره کې پام وکړي رپورټ.
جمهور رئیس ټرمپ یو څو میاشتې له کورنیو لوړو او ژورو سره مخ، خو اوس یې زیاتره پام د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام او په وروستیو وختونو کې په سوریا او افغانستان کې د پوځي حملو په شمول د بهرني سیاست ستونزو ته اړولی.
رایټ ناو د ورلد از ا مس،
همدا اوس په نړۍ کې ګډوډي ده، خو فکر کوم چې دا به زما د دورې تر پایه پورې د ژوند کولو لپاره بهتره ځای وي.
جمهوري وختونکي سناتور میچ مکانل د متحده ایالاتو د پوځي ځواک هرکلی کړی دی.
دا په نړۍ کې زموږ ډیرو دښمنانو او متحدینو ته یو په زړه پورې پیغام و چې دغه اداره به د پخوانۍ ادارې په پرتله لا قوي موقف ولري.
خو ښاغلی ټرمپ د هېواد دننه یو پیچلی موقف لري، د هغه مخالفینو سخت مظاهرې کړي او له هغه نه یې غوښتي دي چې د خپلو مالیو اسناد خپاره کړي. د هغه د روغتیایي بیمې پلان هم لبون په سره مخامخ شوی دی.
که ټرمپ منځنۍ لاره غوره نه کړي نو هغه به په دوامداره توګه له ستونزو سره مخامخ وي. موږ هغه ته سترګې په لاره یو چې دا کار وکړي.
ښاغلی ټرمپ د خپل جمهوري ریاست له پیل څخه د خلکو ترمنځ د خپل ملاتړ د پراخولو له ستونزې سره مخ دی.
هغه په تاریخي توګه له ډېر ټیټ محبوبیت څخه برخمن و، که څه هم د جمهوري غوښتونکو ترمنځ یوه اندازه محبوبیت درلود، خو اوس هغه کچه راټیټه شوې ده، نو له داسې وضعیت څخه وتل ډېر آسان کار نه دی.
د جمهور رئیس ټرمپ تر ټولو ستره هیله دا ده چې د کورنیو موضوعګانو په اړه د ډیموکراتانو ملاتړ لاسته راوړي، حتی که دا د جمهور غوښتونکو د غوسې سبب هم
کیږي.
که دغه اداره پر اختیار دغه کار غواړي نو باید د مالیې د اصلاحاتو او د زیربنا په څیر د موضوعګانو په اړه له ډیموکراتانو سره خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې د ښاغلي ټرمپ د جمهوري ریاست سل ورځې لا نه دي بشپړې شوې، هغه هڅه کوي چې د خپلو کورنیو اړتیاو او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو ترمنځ یو توازن رامنځته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه. فرانسې د افغانستان د بایسکل ځغلولې د ملي ټیم دوه شزینه غړو ته د هغه هیواد تابعیت ورکړي او له دې وروسته به د فرانسې لپاره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه اتلانې معصومه او زهرا علي زاده نن له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته ولاړې. دغو دوه اتلانو فرانسې ته له روانېدو مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل هلته به د بایسکل ځغلونې لپاره ښه امکانات هم ورته برابر سي. په دې باره کې لیمې نیازی رپورټ رالېږلی.
دو خویندې معصومه او زهرا علي زاده له 15 کلونو راهیسې د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې لوبیږي. د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دا دوه تل لوبغاړي تیر کال د فرانسې په تور البی سیالیو کې د 1500 لوبغاړو ترمنځ د افغانستان لپاره دوه مډالونه وګټل. معصومه او زهرا علي زاده د فرانسې هیواد په بلنه هغه هیواد ته غوښتل شوی او وروسته له دې به د فرانسې په یو کلب کې خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي. معصومه علي زاده فرانسې تل روانې دوه مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
خب سال گذشته وقتی که من فرانسه رفته بودم تانستم کوالیفای
جام برم مسابقه تیر کال چې ما د فرانسې په البی سیالی کې ګډون وکړ. زه د استرالیا د اتلولۍ سیالیو ته وټاکل شوم، خو زمينه راته برابر نه شوه چې هلته لاړ شم. اوس چې فرانسې ته ځم نو کولای شم د اتلولۍ په مسابقو کې ګډون وکړم، او دا ماته د ویاړ ځای دی. فرانسه هیواد د بایسکل ځغلون لپاره ډیر ښه هیواد دی، او زه کولای شم هلته ډیر پرمختګ وکړم. دغه دواړو خویندو فرانسې ته له تګ مخکې له افغان دولت وغوښتل چې ورزشکارو نجونو ته ډیره پاملرنه وکړي، او هڅه دې وکړي چې ورزشي استعدادونه په ځانګړې توګه ښځینه لوبغاړي له لاسه ورنه کړي. په همدې حال کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي چې فرانسې هیواد د دوه افغانو بایسکل ځغلونکو ته تر افغانستانه ښه شرایط او زمینه برابره کړې ده. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې په راتلونکي مسابقه کې چې پاکستان هیواد کې ترسره کیږي، افغانستان به کوم مډال وانخلي، ځکه د دوی له ټیم څخه دوه اتلان لاړې. هغه وویل
دا زموږ د انجنونو ټیم ته یو لویه ضایعه ده. د پاکستان پر راتلونکي سیالیو کې به موږ مډال ونه ګټو، دا ځکه چې استعدادونه نه تشویقیږي، پاملرنه ورته نه کیږي. دوی مجبوره شوې چې فرانسې ته لاړ شي، هلته ورته ښه کور، موټر او بایسکلونه ورکول کیږي. هلته ورسره دا ډار نشته چې څوک یې ووژني یا یې هم وځوروي.
ټاکل شوی چې د بایسکل ځغلونې دغه دوه تلې لوبغاړي په فرانسه کې د هغه هیواد له البینومي کلب سره قرارداد وکړي، او د فرانسې هیواد په ګټه به خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نجونې په بیلابیلو برخو کې ورزش کوي، چې تر څنګ له ډېرو ټولنیزو، مالي او د امکاناتو د نشتون له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ دي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې په نړیوالو مسابقو کې د نجونو ګډون څخه وروسته ډېر شمېر بیرته هیواد ته راستنیږي، خو تر اوسه د ګوتو په شمېر نجونې چې شمېر شپږ یا اوو تنو ته رسیږي، د امنیتي او نورو ستونزو له امله هیواد څخه بهر پاتې شوي دي.
او د خبرونه په دې برخه کې یو بیا د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا د متحده ایالاتو فوجي چارواکو د پنځم پروژو ویل چې په دوه راتلونکو اونیو کې 300 تازه دمه سمندري فوجیان د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته استوي. د افغانستان اجرایي ریاست په هیواد کې د کورنۍ جګړې او بحران په اړه د احمد ضیا مسعود څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې د کورنۍ جګړې د پیښېدو په هکله هیڅ ډول اندېښنه نشته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان د اوبو بند د جوړولو کار رسمانه پرانسته دی. یو پاکستانی پارلیمانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښه کېدو د هڅو په لړ کې راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړو چې په نواز شریف د اداري فساد د لګول شوو تورنو لپاره یو پوره شواهد نشته، او ښاغلی شریف کولی شي چې په قدرت پاتې شي، خو د محکمې د حکم په اساس باید په دې حکله نورې پلټنې هم وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې پر ورځ وویل که چیرې د ایران اتومي قدرت غوښتنه کنټرول نه شي، نو د سیمې په یو ګواښ او خطر بدلېدلی شي او په نړۍ کې هم ګډوډي خپرولی شي. د امریکا د دفاع وزیر د مصري مقامات سره د لپاره قاهرې ته رسیدلی دی. د اسرائیل فوج د چهارشنبې پر ورځ ویلي دي چې هغوی باور لري چې د بشر الاسد قواوې لا اوس هم ډېرې زیاتې کیمیاوي وسلې لري. د بشر الاسد قواوو دوه اونۍ مخکې په ملکیانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې وه چې پکې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي وو. د سوریې دپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن ډیمیسټورا ویلي دي چې د سوریې په موضوع هغه خبرې چې د دوشنبې په ورځ د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو ترمنځ کېدونکې وې، هغه بل وخت ته ځنډېدلی دي. په آسٹریلیا کې حکومت بهرنیانو ته د تعبیت ورکولو پروګرام نور هم سخت کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال اندونیزیا ته په خپل سفر کې د هیواد په مرکز جکارتا کې د جنوبی آسیا په سطح د یو لوی جماعت لیدنه کړې ده، او د امریکا او جنوبی کوریا هوایي قواوو مشترک نظامي تمرینات پیل کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.